تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سلام پوړان کول سره د هیواد مهم سی پټي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم د الګوزي نړیوال جام تر ګټلو وروسته سبا کابل ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فردي هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو لوبغاړو ملي ټیم په څلور یو ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي هیواد څخه قهرمانی خپل کړه.
ټاکل شوی سبا 3 بجې افغان کرکټ ملي لوبډله حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي. افغان نولس کلنو ملي لوبډلې انشاءالله دا کلاس هیواد ته راځي.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ملي ټیم په دې وروستیو کې هندوستان هیواد ته تللی وو او تر خپلو تمرینونو وروسته دغه سیالي هم ترسره کړې. ټاکل شوی دی چې د هلکانو او انجونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د قرنټین لپاره هندوستان هیواد ته ولاړ شي. د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه قرنټین هدف د بایسکل چلونو نړیوال سیالۍ کې د دغه لوبغاړو آمادګي په هندوستان هیواد کې ده. ښاغلي صادقي زیاته کړه چې دغه لوبغاړي به دغه سیالۍ په مختلفو فاصلو کې ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې د بایسکل چلونې نړیوال سیالۍ په هندوستان هیواد کې راتلونکي میاشت ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون یو دورځنی ورکشاپ د ولایتونو د شزینه کمیټو لپاره په کابل ښار کې پلان راچولی دی. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر تایر روفی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې به د فوټبال د شزینه کمیټو مسؤلینو ته په مالی او تخنیکی برخو کې زده کړې ورکول شي. د ښاغلي روفی په خبره هیله لري چې د دغه ورکشاپ په ترسره کولو سره به تر ډیره د کمیټې مسلکي او معیاري شي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپله وسه کار وکړي. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رانس په ناروغي د اخته کسانو مراجعه ډیره سوې ده.
په تیر 2014 کال کې موږ جمله نسو او تشپته تبرکلوز په خلاله لري.
په کوټه کې نن سهار د پولیو پر ضد د واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوي چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 تنه نور پکې ټپیان سوي دي.
په دکان مخته چې کښېناستو بس دی شل کم نه بجې وي بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور به ځان نه پوسی ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل آخري کلنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامي پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه.
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف څخه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. د دوه او نورو موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره به تر خپل وسه کار وکړي. کارن پیرس دا خبره نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. میرمن پیرس پر طالبانو هم غږ کړی چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته چمتو سي. قسیم سولمل د برتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو د مرکې په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
که څه هم برېټانیا د افغانستان د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې غړی نه ده، خو د سولې په مذاکراتو کې د همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر کارن پیرس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي نو دوی به په دغه پروسه کې همکاري وکړي.
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برېټانیا صدراعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپله وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
میرمن پیرس دا هم ویل چې هیواد له افغانستان او پاکستان دواړو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي او چمتو دي څو له پاکستان سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. نوموړي ویل چې دا اوس د څلور اړخیزه غونډې په غړو پورې اړه لري چې دا بهیر په جدیت سره تعقیب کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو تازه هڅې پیل کړې دي او تیر دوشنبه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو په ګډون په اسلام آباد کې په یوې څلور اړخیزې غونډې کې برخه واخیسته. د دغه لړۍ دوهمه غونډه به د رواني جنوري میاشتې په 13مه نیټه په کابل کې جوړه سي. د برېټانیا سفیر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دا پروسه زیانمنه نه کړي، ویل افغان حکومت دا روښانه کړی چې له هرې وسله والې ډلې سره خبرو ته حاضر دي، او په خبره یې په نړۍ کې د غیر متحده ډلو سره د روغې جوړې ډېر ښه کامیابه مثالونه سته. د وړاندې ټینګار وکړ چې اوس نو باید طالبان له رامنځته سوي فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي.
What we now need is for everybody to work as hard as they can.
هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو دا دی چې ټول باید تر خپل وسه جدي کار وکړي. په دغه صورت کې دا چې د سولې پروسه به دوام وکړي او یو مشخص پلان او تګلاره به موجوده وي. طالبان باید اوس دا فرصت چې سلور ارخیزې غونډې برابر کړي دی وپیژني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې په بهیر کې د برېټانیا ونډه ځکه مهمه بلل کېږي چې دغه هیواد له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو کوربه او ملاتړی بلل کېږي نږدې اړیکې لري.
د برتانیا سفیر همداراز ویلي چې روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کېږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپله روسیه ته هم زیان رسوي. د راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسي چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل.
The capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپله روسیه ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي.